د ازاري رادیو د ماشمنه خبری مجله ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په د خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون رئیس او د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نوري اس نوري راټول کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په دې ولایت کې د طالبانو د سری قطعي قمندان وژل شوی او د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي ټپي شوی دی. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. ایران د برېټانیا هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو درې ایراني کښتۍ په هرمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې وه. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په دې ولایت کې د طالبانو د سری قطعي قمندان وژل شوی او د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي ټپي شوی دی. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له څلورو ورځو راهیسې د پښتون زرغون ولسوالۍ څخه تر اوبې ولسوالۍ پورې ساحه کې پیل شوي له 500 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تنها در جریان عملیات
کماندویی
دیشب در ساحه کفگان
یوازه تیرش به کفگان په سیمه کې کماندو ځواکونو په عملیاتو کې لکتر لګه ودیش وسلوال طالبان وژل شوی چې مولا نجیب او صفی الله چپات هم پکې شامل دي. مولا نجیب په هرات کې د طالبانو د سری قطعي قمندانو د غرض مولا عبدالعزیز انصاری چې د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي دی ټپي شوی دی. فرهاد وایي دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمه له طالبانو تصفیه شوې نه وي. طالبانو د دغو عملیاتو او دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې دی دا پاړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو کې د هرات په ختیځو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ځینې وختونه پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه هم کړي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمه ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاشت ډیره خونړی وه او په دغه میاشت کې موږ تر بل هره میاشت په یوازې په دې تیرو لسو ورځو کې ملکي تلفات درلودل. د 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه او د ملکي وګړو مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې دی چین ته رسیدلی دی. ښاغلي خلیلزاد تیرې سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو من جمله چین رول مهم بللی و. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو، خو نوموړی تېر کال د روغتیايي ایلو لامل لبند خوشی شوی و. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 2 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې مڼۍ پرون وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. دغه کسان کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي او یوه بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 2 تنو ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 4 تنه نور ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. او ایران د برېټانیا هغه اداره رد کړه چې ویلي و 3 ایراني کښتیو په هرمز تنګ کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. د ایران د فارس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه اداره بې ځایه بللې او هدف یې کړکېچ ته لمن وهل بللې دي. د برېټانیا حکومت نن په یو خبره کړې بیان کې وویل چې 3 ایراني بیړۍ په هرمز تنګ کې برېټانوي هیریټج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېټانوي HMS مونتروس جنگی بیړی د دغه کشته او ایرانی کشته په منځ کې ځان واچاو او ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لری شول. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداري ورکړې چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. ورته خبرداری نن د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک مشر ادمیرال علي فدوي بیا ورکړ او ویل چې برېټانیا او متحده ایالات به د ایران د تیلو په نیول شوې کښتۍ پښیمانه شي او د دوی په وړاندې به غچ اخیستونکی اقدام اعلان کړي.
خبرونه موله آزادی رادیو اوریدل. د دوه په بین الافغانی غونډه کې شزینه برخوالی له طالبانو سره د خبرو په اړه څه وایي؟ د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی مرجوبلو پر ډیرې دا اندېښنه شي. د جګړې یو قرباني وایي
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او 4 میلیران وې او 3 میزامن وو او 4 دانې د 2 کاکاګانو لورانې مې وې.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر نادر نادری د دوحې د بین الافغاني کانفرنس په اړه غږیږي.
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي. د دوی چم په دې کې ده چې ولاکه امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ، امریکایان چې ولاړ دوی به
د ولسمشر دوهم راستیال په پوهنتونونو کې افراطیت د هیواد لپاره خطرناک بولی. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید. شه زموږ د پانی پټره آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د دوه په بین الافغانی کانفرنس کې شاوخوا لستنو شزو هم ګډون کړی وو. هغوی نن په کابل کې د قطر د غونډي او له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د آزادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام د دوی خبري اوریدلی او همدا شیبه د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او د دې موضوع تفصیل در اوروي. اکرام صاحب مهرباني.
مننه څاروان صاحب د قطر د ناستي د غډون کوونکو په خبرو کې چې نن یې په دغه خبری کانفرنس کې وکړي اندېښنې یو خوشبيني دواړه څرګندې شوې. د دې ناستي یوې غډونوالې ماریا اکرامي په دې خبري ناست کې وویل چې که هم د طالبانو د اسلامي امارت باور اوس هم پر ځای پاتې دی، خو څنګه چې دوی خزو ته د خبرو کولو حق ورکاو او مشورې ځینې غوښتي، نو دې کار دوی ته هیله پیدا کړې ده.
که آغاز خوب میتونه باشه برای سال، ولی 100% مطمئن نیستم که امون برخورده که طالب امرای ما در اونجا شد، طالبه که در خط اول جنگ است امو تربیه و امو دیده داشته باشه. ایره زمان نشان برای ما خواهد داد، ایره وقتی که میگذره برای ما نشان خواهد داد. طالب هنوز هم با مدید امارت اسلامی خود است.
د قطر په ناسه کې تر ډیره له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او اوربند باندې ټینګار وشو. د دې تر څنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد ول چې دغه پلاوی غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت باندې ټینګار درلود، خو د بحثونو په پایله کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په همدې حال کې دغه پلاوی یو بل غړي شاګل رضایي وایي د قطر په ناسه کې خزینه ګډون کوي کوونکو تر ډیره د خزو د لاسراوړو پر خوندیتوب او په دې برخه کې پښتو واندېخنو بحثونه وکړل. خدا چې دې غوښتنو واندېخنو ته د طالبانو جواب څو په دې اړه اغلی رضای سو ونه ویل. هغه ټینګار کوي چې پراتونکو ناسو کې هم باید یادو موضوعاتو ته جدي پاملرنه وشي. بلخو د خزو د شبکې غړي سوریا پر لیکاوي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې خزی به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالات سره مخ کیږي. دی وایي له هغو کړنو چې جنجال پرونکي دی باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه وي سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدني فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني، خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. بلې څاروان صاحب
ډیره مننه. کورودان اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د یو شمیر هغو ښځو د څرګندونو په باب معلومات راکول چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې یو بل برخوال او د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسون رئیس نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلی نادری نن پنجشنبه آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمیر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو ګټو ته لومړیتوب ورکاو. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د آزادی رادیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره شي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه شي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وشي د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. افغانان نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه و کړی ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، په خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خو دا سولې مخکې ده، انتخابات په خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې راشي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو ځنډول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو ورسره خبرې وکړې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نه یوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. په خپله به افغانان به ورته وایو چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم وي، تګ یې څه رقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کړو. د دوی چم په دې کې ده چې ولا که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولاړه، دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي. دا بیا رښتیا نه ده، واقعیت سره سم نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه، د افغانستان حکومت، د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې یو میلیون خلک کار کوي، څلور سوه زره نه زیات هم نظامیان دي. دوی د دغه هیواد بچیان ده، د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او د افغانستان آینده یې هم بالکل متحده ده، او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده. نو د سولې دپاره لاج پکار نه ده، یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلی دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې
لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک به تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش به دوشته او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي و هلته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تېر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف به خلق تعین کوي دا چې څه رقم یو نظام دا به خلق وایي او اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي
د کابل د ټیم د غړو ترمنځ هماهنګي وه ځکه ویل کېږي چې پوره هماهنګي نه وه په تېره د قطعنامې په موضوع کې
په ښه والی په دې کې و چې اکثریت تقریبا 90% کسان زه ورته وایم چې ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شی غوښته او هغه دا و چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې غیموش سیاسیون تلاش کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف سي چې د حکومت نقش ضعیف سي خامخا د جمهوریت نقش ضعیفیږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیفیږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین سي یا د پاینده کې څه منفعت ورڅخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د باعزت سولې نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه سي دوی به په خپله اخره پشیماني
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسون رئیس او د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری و
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرشوب لاوختی ده د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرشوب لوی تر ټولو لوړ شمیر دی په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوینسیونونو او اعلامیو ته پام وکړي په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري
وکازه پاتې شوې بل هیڅوک نه دی پاتې شوی
له ټولې کورنۍ یوازینې ژوندې پاتې شوې کس
په جیران کې لسنی مبجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکو مسیح الرحمن چې هاته د شکل عمر لري وای څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنۍ ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د کورنۍ دولس غړي وژل شول
د ما ټول کورنۍ چې یو د ما میرمن و او څلور میلیونه وي او درې میزامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لوران میوي چې هغه په دوه خاطر دلته د ما کور کراغلی وي چې د ما د میرمن او کډ ونه در شي ونه بیرګی ځکه نارینه څوک مو په کور نه درلودل بل څوک نه هغه بیچارهګان مرس شهیدان شوي او کورم کاملا د مایل ولاړ
هڅه مو وکړه چې د مسیح الرحمن دغه ادعا پاړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو خو د دې وزارت ویان لجمن سره هم خبرو ته حاضر نشو مسیح الرحمن وای لدی پیخ وروسته کابل تلاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر اتسنګ غنو نړیوالو ادارو تخپل درد ورسو خو د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوب له لړۍ روانه ده په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمیر کې اتیا ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي نو زموږ به غښتنه دای چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړي په مجموع کې ټولې هغه غاړي چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو موږ ولس پاره مژوند کی.
خغل تسل وای د مرګ جوړ تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حمله او شپنۍ او عملیاتو لامل رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله او شپنۍ عملیاتو کې د خزو او ماشومان په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حمله لامل د خونځي او د لزګونه ماشومان په ګډون ګڼ شمیر ورسی وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکی تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسا محمدي ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها
برسول د سولې لپاره خبرې او حدسې روانې دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بالاخره د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. د غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د قطر په بین الافغاني غونډه کې دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلو شمیر به صفر ته رسوي. آیا عملا دا کار ممکن دی او آیا لازمه اراده د دواړو خواوو لوری د دې مسلې په برخه کې شته او کنشته؟ په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره شخېدلې.
حقوقي لحاظ د بینالمللي بشردوستانه حقوقو له نظره د جنگ ټول اړخونه، که هغه جنگ یو کورنۍ جنګ وي که هغه یو بینالمللي جنګ وي، د دولتونو په منځ کې دوی مکلف دي چې غیر نظامي اهداف په نښه نه کړي او ملکی وګړو ته که هغه ماشومان دي که ښځې دي که سپین ږیري دي یا په مجموع کې ټول ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه اړوي. که چېرې جنګ په جریان کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي یا غیر نظامي اهداف په نښه کېږي، دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې، همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه، دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنګ په جریان کې د جګړې بېلابېل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کاز په کاز د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره، بل دغه نورې خپل سرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو، د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو، دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي تر څو پورې چې اجرایوي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضی وی معتمن سی وی عدالت را زوانه کاغل سی دا حالت دوام لري. یواز جمعن دولت لخواه یا دیزنو دل لخوانه
بله سی
یا دی بحرانه از واکمون لخوانه دا متاسفانه خدا دولت سی که من دولی دلی چه یواز جمعن کافی نده کرو بله. دی اجرایی زمانت لپاره عدالت لی او اکسان تی واقعا تی بخی که مسئول دی وی معتمن سی پا جزا هونه لسی دی زفر نکوم سی یو
نه پرېبرخه کې کومه راځي. هم ملګری ملتونه او هم نورې به طرفه ډلې وای چې لا هم د ملکانو د مرجوبلو د زیاتو ملکانو د مرجوبلو مسولیت دولت دی وسلوال مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت وانډه په دې برخه کې زیاته شوې ده. الاتې سره
دولت
په دې
برخه کې زیاته شوې ده، د هغه ته په اساس چې موږ د رسنیو نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې وروستي یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسله والو مخالفینو په ضد باندې، او له کومه وجه چې د سولې بحث شروع شوی ده، د جنګ دواړه اړخونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل اغېز یو په مخالفو دي باندې خپل اثر او خپلې خبرې جنګ شکل شوی ده. انسان چې کله جنګ تشدید کېږي او نظامي عملیات زیاتېږي، په هغه اندازه باندې ملکي تلفات هم پکې زیاتېږي. زه فکر کوم عامل دا دی، اما یو څه ډېر مهم دی هغه دا دی چې که جنګ هغه د دوی د نظامي تکتیکونو او نظامي ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم پرالت، اما بیا هم قوانین او مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي، د ملکي تلفاتو د مظلوم مخنیوی باید پکې وشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمنو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست دوهم رسیال سرور دانش د اندیشنو په څرګندولو سره وایي که په پوهنتونونو کې افراطي اقدامات روان وي، هیواد به د بحران خواته لاړ شي. خو د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وایي هیڅ یو استاد او محصل ته اجازه نه ورکول کیږي چې په افراطي فعالیتونو کې برخه واخلي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي، هیواد به پر منحرف لارې روان شي. د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې، له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راښکل شي. موږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. دغه ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسټ چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دو نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درې استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی د دغو درې استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. خاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري.
یکی از استادانو کې موږ سوال بوده، استاد متقاعد پوهنتون کابل سن
دی، وایي یو استاد چې تر پختن لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد دی، او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پختن لاندې دی، د کابل پوهنتون نه بهر په یو جماعت کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه وروړي. د دې امنیت له ریاست غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوی برحاله وو د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي.
مبشر مسلمیار و معروف راسخ، اینا
ارتش ظاهر داعی، مبشر مسلمیار و معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاوت کړی، دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي، او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د وویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په دې وروستیو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه لولم. عبدالواحد به دقیق له لوګره لیکي: اوس د سولې لپاره شرایط مساعد دي، باید له دې چانس څخه اعظمي استفاده وشي. عزیز رحمان لنګرهار لیکي طالبان سول نه کوي ځکه دوی د مسلمان او افغان وژنې ډیره غټه پروژه په غاړه اخیستې ده. بل اوریدونکي حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. له تاسو اوریدونکو